د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. امریکا وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې له دوی سره ګډه هوکړې ته ژمن پاتې شي. هلمند کې د خونړي برید په سر ناندري حکومت د طالبانو خو طالبان ملګري ملتونه او بشري حقونه یې د امنیتي ځواکونو کاربولي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر ضد د بندیزونو د تمدید غوښتنه وکړه. د یو ساته پښتو خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په هلمند کې پروانه اونۍ کې 8 ملکیان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا په درو ولسوالیو کې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د پاکستان صدر اعظم په کراچي ښار کې د ونډو پر بازار د حملې تور پر هندوستان پورې کړی دی. بشپړه خبرونه. په هلمند کې په روانه اونۍ کې 8 ملکیان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د دفتر د هلمند د ولایت د اړیکو او معلوماتو مسؤل مقیم علیزي ازادي راډیو ته وویل چې یا د مرګ ژوبله تر ډیره د جګړو له امله اوښتې ده. ښاغلی علیزي وویل چې د جګړې دواړو لوري د ملکیانو ژوند او مال ته هیڅ پاملرنه نه کوي. په هلمند کې تر ټولو ډیر ملکي تلفات په سنګین ولسوالۍ کې ثبت شوي دي. د تیرې دوشنبه په ورځ د عامو خلکو په یو میله بازار کې د غبرګو چاودنو په نتیجه کې 10 ملکیان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. حکومت او طالبان پر یو بل د دې پیښې مسؤلیت اچوي. دغه راز تیر اونۍ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ماین په یو چاودنه کې 8 ملکي وګړي وژل شول او 4 نور ټپیان شول. حکومت هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې وسلوالو طالبانو د ماین ځای پر ځای کړی وو. په هلمند کې د بشري حقوقو د ځای څنګه مسؤلینو د جګړې پر دواړو غاړو ژغ کړی چې د جګړې پر مهال باید د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د پکتیکا په درو ولسوالیو کې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د 203 تندر قلی اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ اړوند سیمه کې د سروبي ولسوالۍ د تورتنګي او د یحیاخیل ولسوالۍ د اتخونی په سیمو کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د په وینا په ځوابي ډزو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. دی وایي په دې نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. یوې سرچینې ویلي د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې نن سهار د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ملکي وګړی وژل شوی او د پولیسو 8 سرتیری ټپیان شوي دي. د پښتون زرغون ولسوالۍ یو دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپي سویو کې یوه ښځه او یو کوچنی شامل دي. سرچینه زیاتوي نښته هغه مهال پیل سوه چې 40 هموي موټر له هرات ښار څخه د پښتون زرغون ولسوالۍ د کلیو پر لور د اکمالاتو د انتقال لپاره روان وو او د ولسوالۍ په 40 کیلومتري کې وسلوالو طالبانو ورباندې حمله وکړه. د سرچینې د معلوماتو لمخې د دې ولسوالۍ ډیری برخه د طالبانو په کنټرول کې ده او هغوی هڅه کوي چې د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسیز مجغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کراچي ښار کې د ونډو پر بازار د حملې تور پر هندوستان پورې کړی دی. عمران خان د خبرې پروندسي شنبه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې وکړي. د زیاته کړه
همې کبي کوئی شک نه کې یې هندوستان سے ہوا ہے.
دی وایي موږ هیڅ شک نه لرو چې د دې حملې تر شا هندوستان دی. د تیرو 2 اونۍ پر مهال زما کابینه خبره وه چې دا ډول یوه حمله به کیږي. وزیرانو هم ماته ویلي وو زموږ ټولې ادارې تیار سوي وي. موږ د خپلو استخباراتي ادارو په مرسته په بریالیتوب سره لږ تر لږه 4 حملې پر شا تنبولې دي. دوی حملې په اسلام آباد کې وي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته تورونه پورې کړي وو. هندوستان په ځواب کې د پاکستان دا تورونه رد کړي او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا تور د خندا وړ بللی دی. د دوشنبه په ورځ وسلوالو د کراچي د وانډو پر بازار حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو سره په نشته کې څلور ټول څلور حمله کوونکي ووژل شول. د وانډو دا بازار د کراچي په داسې اقتصادي سیمه کې پروت دی چې د پاکستان دولتي بانک نور ملي او نړیوال مالي دفترونه هم ورنږدې دي. امریکای چارواکو خبرداری ورکړی چې شایي په دغه هیواد کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر په ورځ کې 100,000 ته ورسیږي. له کووید 19 ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د سپینې ماڼۍ مشر سلاکار او د حساسیت او عفونی ناروغیو د موسسې مشر ډاکټر انتونی فاوچی پرون د خپل هیواد د سنا جرګې ته ویلي چې وضعیت له کنټروله وتلی او اندېښمن دی چې وضعیت نور هم مخ پر خرابېدو دی. هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې پر سم لور نه دی روان او که دا چاره سمه نه سي اندېښنه شته چې د ورځې 300,000 کسان په کورونا ویروس اخته سي. امریکا تر اوسه په نړۍ کې تر ټولو ډېرې د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې څه باندې 26,000 کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي چې له ډلې یې له 100,000 او 20,000 څخه زیات کسان مړه سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. اورئ چې امریکایي چارواکي وایي پر طالبانو باید فشار راوستل شي، خو افغان چارواکي وایي دوی چمتو دي چې بین الافغاني خبرو ته ولاړ شي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي تیم د مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. تاکل شوې ده چې د مذاکراتو د پیل ځای قطر کې وي.
پر طالبانو د فشار خبره داسې مهال کیږي چې د راپورونو له مخې روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایانو د وژلو لپاره انعام ورکړی. دا ادعا له طالبانو سره د امریکا پر سولې څه اغیز لرلی شي؟
ترامپ اوس له طالبانو سره په معامله کې دا او که چیرې ثابته شي چې رښتیا هم روسي طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو په سر انعام ورکوي، نو دا به ترامپ ته لږه ګرانه پرېوځي.
هلمند کې د خونړي برید پر سر ناندري حکومت د طالبانو، خو طالبان ملګری ملتونه او بشري حقونه یې د امنیتي ځواکونو کار بولي. یو سپینګری هلمندای وایي د زوی مړی او ژوندای ورک دی.
دلته د یو شوار اوس کې چې نشته مخیص معلومات ماته نه دي سو چې یا سته یا نسته یا شته یا نه.
دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه ته ځانګړې شوې هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. امریکا وایي د دې لپاره چې طالبان له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې ته ژمن پاتې شي، باید پر دغې وسلوالې ډلې فشار راوستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو له مشرانو سره یې په دې هم خبرې کړي چې د امریکا پر ضد ګواښ پیښ نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوه اسلام آباد او تاشکند سفر بشپړ کړی او افغان چارواکي بیا وایي د سولې د خبرو پیل ته چمتو دي. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او سوله د امریکایي چارواکو ټینګار. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالب مشرانو سره یې د وړمې ورځې په خبرو کې ټینګار کړی چې د دوی او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې پلي کېدو ته ژمن پاتې سي او د امریکا پر ضد ګواښ نه پېښوي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاڼه منځنۍ آسیا ته د سفر په اړه وضاحت ورکړی او ویلي دي چې د منځنۍ آسیا د 500 هیوادونو له بهرنیو چارو وزیر نو سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. د لیکلي یو باثباته او سوکال افغانستان په منځنۍ آسیا کې د سیمه ییز سولې، امنیت او سوکالۍ لپاره مهم دی. یو منځنۍ آسیا چې له بااقتدار او خپلواک دولتونو جوړوي، افغانستان سره په ګډه د سولې ییز آسیا نخلتیا لپاره کار وکړي، د سیمې او متحدو ایالتونو په ګټه به وي. زلمی خلیلزاد لیکلي چې په تاشکند کې د ازبکستان په مرکز کې د قرغیزستان جمهوریت، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان افغانستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په سیمه کې پر پانګونې او ودې هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. د افغانستان د سولې چارو وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د دغه وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي تیم د مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. تاکل شوې ده چې د مذاکرات مذاکراتو د پیل ځای قطر کې وي، خو بیا هم د مذاکراتو د ځای، وخت او نورو مسایلو په اړه همغږي د دواړو خواو ترمنځ جریان لري.
تر دې دمه د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغان حکومت له لوري له 3000 زیات او د طالبانو له لوري تر 300 بندیان خوشي شوي دي. طالبان بیا وایي دوی خپلو تعهداتو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د دوحې د هوکړې تر لاسلیک وروسته تر دې دمه په کمه کچه له دغه تړون سرغړونه کړې. ښاغلی مجاهد وایي دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره بشپړ چمتووالی لري، خو لومړی باید د بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه سي. له دې سره د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي تر کومه چې یو منځګړی ونه وسي د بین الافغاني مذاکراتو زر پیل به ستونزمن وي.
روان میکانیزم د بین الافغاني خبرو سم نه دی. تر هغه چې یو منځګړی ټیم رامنځته نشي، څنګه شونی ده چې دوه جنگي ډلې د خپل سره کښېني؟ زموږ وړاندیز دا دی چې د ملل متحد او د ولس یو ګډه کمیټه دې را جوړه سي او دا د نظارت وکړي.
ښاغلی خیبر وایي که داسې یو اقدام ترسره سي، بین الافغاني مذاکرات به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي، چې په خبره یې دا بیا د دایمي سولې لپاره زمینه برابرولی سي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې امریکا وایي د دې لپاره چې طالبان له دوی سره لاسلیک شوی هوکړې تجمن پاتې شي، باید پر دغه وسلوالې ډلې فشار راوستل شي. بل ورته داسې راپورونه خپاره شوي چې روسیې طالبانو ته انعامونه ورکړي دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ووژني. په داسې وخت کې چې د افغانستان د سولې هڅې روانې دي، دا ډول پیښې پر دې خبرو څه اغیز کولی شي؟ احمد شیبر دا موضوع د سیاسي چارو له کتونکي نظیم سمون سره شریکه کړې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې دا ډول راپورونه به له طالبانو سره د واشنګټن د سولې هڅې اغیزمنې نه کړي.
په دې کې شک نشته چې طالبان پر پاکستان سربیره د سیمې له نورو هیوادونو سره هم اړیکې لري او د هغوی نه وخت په وخت مالي او تسلیحاتي کومکونه ترلاسه کړي دي چې له دې ډلې یو هم روسیه ده. دا راپورونه که څه هم تر اوسه پورې تایید شوي نه دي، یعنی موثق سرچینې نه دي تایید کړي، خپله د امریکا حکومت هم نه دي تایید کړي، ولې انتظار کېدای شي. او دا هم که وګورو په داخل کې د امریکا د ټرمپ د ادارې ځینو مخالف کړی کې د شدارا پورونه افشا کړی وي، ځکه چې ټرمپ اوس له طالبانو سره په معاملې کې دا کچیر ثابت شي چې رښتیا هم روسي طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو په سر نام ورکو، نو دا به ټرمپ ته لږ ګران پریوزي. نو په دې اساس هم امریکا د ټرمپ اداره د نشي تاییدولې دا خبر.
سموس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د روسي او طالبانو د اړیکو څېړنه روانه ده. کدا ثابت شي چې طالبانو د امریکایانو په سر له ماسکو و انعامونه ترلاسه کړي، دا به د سولې پر بهیر څه تاثیر وکړي؟ امریکایان به پر طالبانو به اعتماد نه کړي؟
کدی ته وګورو چې دا به د امریکا حکومت ثابتوي چې آیا رښتیا هم داسې شوي او کنه. خو زه فکر نه کوم چې داسې دي وشي، ځکه ټرمپ په داسې اساس وخت کې نه غواړي چې ځان ته بله لانجه وګوري، ځکه هلته ټاکنې را روانې دي او امریکایانو دلته له طالبانو سره معامله کړې ده. که چیرې دا ثابته شي چې روسانو طالبانو ته د امریکایانو د وژلو په سر پیسې ورکولې، نو دا به د ټرمپ حیثیت ته زیان ورسوي او بې اعتباره به کی په ټاکنو کې. نو د دې اړه خزف کرنه کوم، او که نور په دې اړه تحقیقات وشي، نور بنسټونه وکړي، نو هغه هم کولای شي چې د سولې پر پروسې سربیره په امریکا کې د پټاکونو کې د ټرمپ هغه ته اعتبار ته زیان ورسوي.
د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د داسې اعتماد د رامنځته کېدو لپاره چې د افغان سولې بهیر ورسره چټک شي، ساسو په نظر باید څوشي؟
د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خو اعتماد ورځ په ورځ زیاتیږي او بې اعتمادي نشته. دوی په خپلو کې سره تړون کړی دا او دواړه یو بل راضي هم دي. پرون چې پمپیو له ملا برادر سره خبرې کړې وې، بیا د ویلي و چې طالبانو په تاوتریخوالي کې کمواله راوستی او په لویو ښارونو بریدونه نه کوي. له دې نه مطلب دا ده چې امریکایان په لویو ښارونو کې، یعنی په خپلو اډو کې، ځان مسون ګڼي، او هغه تاوتریخوالی چې دا اوس عملاً په له ښارونو څخه بهر روان ده، افغان ځواکونه وژل کیږي، ملکیان وژل کیږي، هدفي وژنې روانې دي او خال خال بریدونه کیږي، په خلکو باندې سافټ ټارګیټونه یا نرم اهداف په نخ کیږي، نو دوی ته دا د تاوتریخوالی نه ښکاري، بلکې دوی ته د تاوتریخوالی هغه ښکاري چې په خوا به دوی په اډو شاوخوا ته لوی موټر بم چاودنې کیدلې. نو د دوی ترمنځ اعتماد جوړ دی، اعتماد دی خو خراب ده چې هغه افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ ده. د دې لپاره چې دغه اعتماد سازي وشي، امریکایان باید شرایط درک کړي او په طالبانو باندې فشار راوړي، تاوتریخوالی کم شي، تر څو د نورو بندیانو خوشې کېدو ته لاره واره شي او د بندیانو خوشې کول بیا بالاخره بین الافغاني مذاکراتو ته لار پرانیزي.
سیاسي شنونکي نظیم سمون و چې له طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو د خبرو شو راپورونو پر اغیزو یې خبرې کولې. طالبانو، امریکا او روسیې دغه راپورونه په کلکه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د هلمند سیمه ایز چارواکي د سنگین د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما خبره ردوي. د هلمند والی ویان عمر زواک وایي که څه هم د دوی څېړنې دوام لري، خو په سنگین کې پر میله بازار هغه توغندیز برید چې ګڼ شمېر ملکي کسان یې ووژل د پټکو د طالبانو کار دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما او د بشري حقونو کمیسیون د تېرې ورځې په راپور کې ویلي چې په سنگین کې پر ملکي کسانو برید د افغان ځواکونو لخوا شوی. په سنگین کې تېره دوشنبه پر یو میله بازار په برید کې 10 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. الیاس دایي د موضوع تفصیل.
جامعه ته شرافت ورغلی، حالت گنج ته ورغلی، غوشی وی شام پراته و
د لشکرګاډ ایمرجنسی مخته ناست. سپینجری محمد لالغه پروختونو ګرځي چې د خپل زوی مړی او ژوند یې پیدا کړی. د زوی سنم د سنگین د دوشنبه د ورځې تر توغندیز برید ورسته چې پر مل بازار وسو او گنج شمیر ملکی کسان مړه او جوبل کړل او راکړل.
د فخت معلومه د قرارګاه سره ورغورځول د
محمد لالغه وای زوی سنم د تلور پسونو د پلورول د پاره ملت تلوچه تر اوسه د مړی او ژوند د راکنستان. دی د سنگین، موساکلا او غرش کول سوالی ترڅنګ کندهار کې هم پروختونونو کې تر پښتونونو ورسته لشکرګاه تر غړي دی چې سنم پیدا کړي.
حالت سم ورک دی. هغه امرجنسی ته ورغلی د سنگین، جامعې ته د شرافت ورغلی، حالت ګنج ته ورغلی، غوشي وی شام پراته و چې څپلی وی شام د مسلمانانو پراته راغلی. مده غزاګي ته د لشکرګاه دلته د یو شوار اوس کې شناسته مخیص معلومات ماته نه دی سو چې یا ستا یا نسته یا شد یا
دا څه ډول پیښه وه؟ ستا په نظر دا انساني عمل و، انساني کړنه وه، ظلم و، شکار څه ډول ستا په نظر؟
دا خو نو خدای پاک ته معلومه ده. د قرارګاه سره وغورځول ده، دا ملي اردو دی، هر لیوا ده د دغې سره بد کړه راله په ګنج کې په میله کې وموشد. نو خو مسلمان خپل د اولاد یو ناپاکي و دی جامع د پاره ځغاست څوک پوژدا پروس پریس وک په بره پریس وک شی دان سوک ټپیان سوک رنده.
حکومت ویلی و چې دا موږ نه دی کړی دا کار.
یا کاکا دا کار خو حکومت یوارانو نو خبر نه. اول خورزاده خدای پاک دې خدای پاک تکثیر به پر دا وخت نه کار د حکومت
دروانی ونی. د دوشنبه په ورځ د سنگین ورسوالی د زړه بازار په سیمه کې پر یو دودی زمیله د توغندیو پرید دیش ملکی کسان وژل او 15 نور ټپیان کړل. دروانیونی د دوشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ د زړه بازار په سیمه کې پر یو دودیزه میله د توغندیو برید ډیر شملکی کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. حکومت او طالبانو د دې برید پړه پر یو او بل ور اړولې ده. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د سې شنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیدل چې په سنگین کې د دوشنبه د ورځې برید چې ګڼ شمېر ملکی کسان ووژل افغان ځواکونه کړی دی. د هلمند د والی ویاند د یوناما خبره نه مني. عمر ځواک ازادي رادیو ټول تر وخت وړاندې د چي د یوناما دا ادعا چې په سنگین کې ملکی کسان افغان ځواکونه وژلي دي ومنو. د زیاته کړه په دې اړه د دوی څېړنې لا هم روانې دي.
د ځینې ادعا په اساس باندې چې یو بشار او یوناما کړی دي او د دې ترڅنګ ځینې نور کسان کې چې ګویا د افغان ځواکونو لخوا څخه تر سره شوی دا کار د افغان دی لګیدو له کبله، نو بینان په هغه ورځ باندې هم کوم معلومات چې موږ اخستي ول تدوی چاودنې سوي دي او د چاودنو په پایله کې ولس زیانمن سوی دی، شهید او زخمیان سوی دي. نو د دې ټولو اداو د معقول جواب ویلو په خاطر باندې ولست د دقیق معلوماتو دی ورکولو په مخه باندې ولایتي اداره هم هڅه کوي په دې برخه کې چې دقیق معلومات لاسته راوړي او د ولست سره شریک کړي او د دې ترڅنګ په دې برخه کې هیڅ ټاکل سوې درڅ یو خپل کړنی کوي یو شی به لاسته راځي پکې.
طالبانو د پیښې څخه څو دقیقې وروسته رسنیو ته په واسطه ولسی پیغام کې ویلي ول چې د ملکی کسانو پر میله برید حکومت سرتیرو کړی دی. په هلمند کې د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی هم دا خبره چې برید ملي اردو کړی دی رد کړی دا او په دې اړه د بې پرې پلټنو د پیل هرکلی کړی دی. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر او د بشر د حقونو د خپلواکې ادارې مسؤلین په سنگین ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو برید پر افغان ځواکونو ور اړوي، خو افغان حکومت د دوشنبه په ورځ تر یادې حمله وروسته په یوه اعلامیه کې دا کار یو تروریستي عمل یاد کړی وو او پرې پر طالبان ور واړوله. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي روانه اونۍ د جګړو له امله په هلمند کې 30 ملکي کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. دوی د جګړې پر دواړو غاړو غږ وکړ چې د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي او په هیڅ ډول یې هدف نه ګرځوي. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو هلمند.
شام به فرص شهادت رسید او ما گفتن شدتا نه هم نفذاتی کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینه آزادی رادیو دات کام
زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. آزادۍ راډیو په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام 100.5 او ټول افغانستان کې په 1290 نوي منځنیو څپو اوریدلی شئ. اوس هم راځو یو بل جالب مطلب ته. په پکتیا کې یوې کورنۍ له لول ولور سره د مبارزې لپاره مټې رابډ وهلې. دوی دغه مبارزه له خپل ځان او کورنۍ نه پیل کړې او د دې کورنۍ دوه نجونې پرته له دې چې پلار یې د ولور په نوم پیسې واخلي د زوم کورنۍ ته ورواده شوي. دوی وایي نه غواړي خپل زوم د لوړو ولور په نوم د پیسو د پرې کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته تګ ته مجبور کړي. احسان اریان او د موضوع تفصیل.
ولور په افغانستان کې یو له هغو ناوړه دودونو شمیرل کیږي چې له امله یې لا هم ګڼ ځوانان له واده کولو پاتې دي او یا هم د واده د مصارفو او د ولور په نوم د پیسو د پرې کولو لپاره په کور دننه او له هیواد څخه بهر په درنو کارونو مصروف دي. په پکتیا کې یوې کورنۍ د لوړ ولور سره مبارزه له خپل ځان او کورنۍ پیل کړې. د دې کورنۍ غړي شفیق الله سحر وړمه ورځ خپله خور د زوم کورنۍ ته په داسې مهال واده کړ چې د خور د واده پر سر یې د ولور په نوم هیڅ پیسې وانخیستې. دای وای غوړې له دلارې نورو ته پیغام ورکړي سو د لوړ ولور لا خصو لاس په سر شي او د خپلو خويندو زومانو او لورګانو ژوند خراب نکړي. دای وای
د کی ولور نه داخستل سوي د کی نه وړه دودونه مخنیوي سوي په جدي شکل زوم دې ته نه د مجبور سوي سي د اقتصادي ستونزو لامل خارج ته ولاړ سي او پیسې په ډیر زحمت را پیدا کی.
روحانیا سحر چې وړم ورځ دی د محمد یونس په نوم لای وک سره د ژوند نوی پړاو پیل کړوي چې د ولور د ناخستو تصمیم یې په کور کې په شریکنی ولای سو. لای به خو د دینه وړه دود په وړاندې په مبارزه کې نورو ته پیغام ورکړي او لبل خوې راتلونکي ګړ ژوند سونزو او کړهونو خالی وی. نو موړې ازادي رادیو ته وویل
د پریکړې موږ د کورنۍ واسطې د ما نظر هم شریکو د ما مشر خور د هغه موږ واد کړی او دغه هم موږ ولور نه ده. واقعا چې دا ډیر فرق کوي تحقیقي لحاظ باندې او هم په مالي لحاظ باندې. هغه خوین چې هغه په خپل نکاح کې واده کې ډیر ولور اخته دا هغه ژوند دیغه نه هغه نه ده. ډیر فرق کوي مستقلې په خپل پریکړو کې هغه درس وايي هغه داس نور پریکړه کوي هغه هغه ولور نه اخته.
د روحانیا سحر او محمد یونس د د مراسمو تراغلو غنش مرزوانانو او مشرانو د دوی لدی کار هر کلی وکړ او وای هلمند چې نور کورنۍ هم د دوی په قدم پل کېږي. کڅه هم په پکتیا خوست او پکتیکا کې د لوړ ولور د لمنځوړلو او یا هم کمولو لپاره د قومونو او قبیلو په کچه ځینې تړونونه وشول خو لا هم د غدود په خپل ځای پاتې دی. په دې ولایتونو کې د انجلۍ کورنۍ لزوم څخه د ولور په نوم له 2 لک افغانۍ نیولې بیا تر 1 میلیون او یا هم له دې پورته پیسې اخلي چې ډیری وخت دغه کار د کورنۍ ترمنځ د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو لامل ګرځي. احسان اریان ازادي رادیو پکتیا.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پوسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. امریکا د ایران پر ضد د بندیزونو د تمدید غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو پرون سه شنبه د امنیت شورا په غونډه کې چې د ایران د وسلوالو بندیزونو پر اوږدولو د غور لپاره جوړه شوې وه د ایران د بندیزونو پای ته رسیدا د ملګرو ملتونو له مسؤلیت سره خیانت وباله. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه درې میاشتې وروسته پای ته رسیږي خو د امنیت شورا دوه غړي د دغو بندیزونو د مودې له اوږدېدو سره مخالفت لري. عصمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون سه شنبه د ملګرو ملتو له امنیت شورا پکلکه وغوښتل چې پر ایران د وسلو د بندیز موده وغځوي. ده خبرداری ورکړ چې که پریښودل شي چې د بندیز موده پای ته ورسیږي په منځني ختیځ کې به بې ثباتي رامنځته شي. د ایران پر ضد د ملګرو ملتو د امنیت شورا بندیز د 6 کال په اکتوبر کې پای ته رسیږي. پمپیو همداراز وویل یوازې د ده یا د امریکا د متحدو ایالتونو مه اورئ، د سیمې د هیوادونو خبره واورئ، د اسرائیل، د خلیج، د منځني ختیځ، د هغو هیوادونو چې د ایران له ډېر خطر سره مخامخ دي خبره واورئ چې په یوه ژغې کوي. د همداراز وویل ایران له وړاندې څخه د وسلو د بندیزونو سرغړونه کړې ده. د امریکا متحدو ایالتونو په رسمي ډول د امنیت شورا له 15 غړیو هیوادونو غوښتي چې د ایران پر ضد بندیزونه تمدید کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 21 دسمبر پریکړه لیک پر اساس د ایران پر ضد بندیزونه په تدریجي ډول د اکتوبر له میاشتې نرمی شي. دا بندیزونه په 2015 میلادي کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ له اتمي موافقې وروسته تصویب شول. روسیه او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري ویلي چې د ایران د بندیزونو د غځولو په اړه د امریکا له غوښتنې سره مخالف دي. دوی ویلي چې امریکا له قانوني نظره د ملګرو ملتو بندیزونه تمدیدولی نشي. د امنیت شورا د سه‌شنبې د ورځې په غونډه کې د چین استازي ژانګ جون له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اتمي موافقې ته په اشاره وویل امریکا له دې تړونه له وتلو وروسته نور د دې موافقې غړي نه ګڼل کیږي او د دې تړون په اتکا د بندیزونو د وښتولو حق نه لري. امریکا په 2013 میلادي کال له ایران سره له اتمي موافقې ووته او پر ایران د فشار راوستلو لپاره بندیزونه ولګول. د دې په وړاندې ایران په تدریجي ډول د یورانیمو په غنی کولو پیل وکړ چې د اتمي موافقې دشمنو خلاف کار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف امنیت شورا ته وویل د وسلو د بندیز پای ته رسیدا د اتمي موافقې د ستاینې وړ برخه وه. په موافقه کې هر بدلون به د امنیت شورا د 21 دسمبر پریکړه لیک د بشپړ زیانمنېدو په معنا وي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امنیت شورا د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځولې شي تهران به روسی جنگی الوتکې رانیسي، اوبتلونه او جنگی بیړۍ به نوي کړي او د غراز به د وسلې پر یوه بې کنټرول سوداګر بدل شي او د افغانستان، سوریې او وینزویلا جګړو ته به وسلې برابروي.
په مکسیکو کې یو بوډا په خپل ټول ژوند کې دومره نو مشهور شوی لکه له کرونا وروسته چې مشهور شو. اوس یې له مکسیکو بهر په نوره نړۍ کې هم خلک پیژني. په دې اړه نور له احمد شیبر اورو.
اتاویا کلن مکسیکویای وروسته تر دې د پخلي ستوری شو چې د کرونا ویروس له امله مجبور شو چې په کور کښېني. کارلوس الیزوندو فریاس چې په یوټیوب کې 4,000+ سبسکرایب لري وایي:
هولا تودوس کومو استان؟
زه هڅه کوم چې خلکو ته خوشي ورته برخه کړم او دا زما لپاره تر ټولو مهم شی دی. فریاس یوازې پخلی نه کوي، دی په رښتیا هڅه کوي چې خلک خوشحاله کړي. په یوې ویډیو کې له پخلي سره یو ځای ناڅي چې دا ویډیو 1,300,000 کسانو په یوټیوب کې لیدلې ده. د فریاس میرمن مړه شوې ده، درې لونې لري او دی د شپږو ماشومانو نیکه دی. د ټول عمر د ودانیو په جوړېدو لګولی. یو وخت یې د ساختماني چارو د انتقالاتو کمپنۍ لرله، بیا یې نویو ودانیو ته برېښنا تېروله. کله چې کرونا خپره شوه نو په کور کې بېکاره شو. دی د مکسیکو په شمال ختیځ کې د مونیری په ښار کې اوسي. جرمني اژانس ته یې وویل چې لاس یې نه درېږي، خپل کور د سترګو په رګ کې سره سموي، بیا سوچ کوي چې څه وکړي. فریاس وایي دا مهمه نه ده چې بیا به څه کېږي، دا مهمه ده چې څرنګه په هر ډول حالت کې له ژونده خوند واخلي.
وسم راځو تاسو یو شمیر اس ام اسونو ته. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي وای کچیر امریکا له افغانستان خپل زواکونه باسي هیڅ مشکل نسته، ځکه د خبر افغان زواکونه دا وړتیا لري چې د هیواد امنیت ټینګي. بل اوریدونکي حبیب الرحمن سرفراز له هلمند لیکلي له ناوې ولسوالۍ نه وای دلته په ناوې ولسوالۍ کې چې د دوشنبه په ورځ کومه پیښه وشوه، دای وای چې د امنیتي زواکونو لخوا دا پیښه رامنځته شوه. هدف یې هغه پیښه ده چې 13 ملکی کسان په یو میلځای کې پکې ووژل شول. عبد الواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي وای چې افغان حکومت بین الافغاني خبرو ته چمتو وي، باید شروع کړي چې نور مو هیواد ته سوله راشي. فضل کریم درویش له پکتیا زاجاریو بل لیکلي دی وای باید تر هر څه مخکې د طالبان او د حکومت ترمنځ بندیان آزاد شي ترڅو د سولې لپاره فرصت برابر شي. اوس هم په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر راغلې چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په هلمند کې پروانه اونۍ کې 8 ملکیان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د ځایي څانګې د اړیکو او معلوماتو مسؤل مقیم علیزي ازادي راډیو ته وویل چې یاده مرګ ژوبله تر ډیره د جګړو له امله اوښتې ده. د پکتیکا په درو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. یوې سرچینې ویلي د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې نن سهار د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو ملکي وګړی وژل شوی او د پولیسو 8 سرتیري ټپیان شوي دي. د اروپای ټولنې د هوایي خوندیتوب ادارې د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یا PIA جواز ځنډولی او د یاد شرکت الوتکې به راتلونکي 6 میاشتې د دې ټولنې په هوایي قلمرو کې پروازونه نسي کولای. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د پاکستان د هوایي چلند وزیر غلام سرور خان وویل چې د 212 پیلوټانو پر جواز شک لري او د دغو کسانو دندې وځنډولې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کراچي ښار کې د ونډو پر بازار د حمله تور پر هندستان پورې کړی دی، خو هندستان دا تورونه رد کړی دی. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې شایي په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر په یوه ورځ کې 1,00,000 ته ورسیږي. او د تهران په یوه روغتیايي مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې 19 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ.
تاسو له پیغامونو
وینم کوم خبره کوم د زابل ولایت کې چې داخله وو چې پیسې اخلي او بیا خاص د نورو پوسټ چې پیسې اخلي هر موټر چې د غویانو له هر موټر چې 5000 روپۍ اخلي. والي ته چې وایي والي وایي دا امنیت ته کې کړی دی، امنیت خو سره کوم د ته کې کړی دی، د روډ پوسټ چې روډ ته خالي نه سره شوی کېدای، آیا دا غلا ده که نه ده غلا؟ هغه کوم د مجاهدینو په وخت کې دا چې مونږ شروع شوی د غو انجام څه شی سو ولې دا پاملرنه نه ورته کېږي که دا کارونه کېږي؟ دا سخته ډېرې پیسې اخلي، دا د څه شي ته کوم محصول ده څه شي ده اوس نه
زای فتلا دل د هلمند ولایت سماج نیولې دي. زموږ دا ویزی وهلې دي په هرات په کنسولګری کې، مو ویزی وهلې دي نو خو بیا د کرنځین په خاطر باندې چې دا سمه دغه تړسولې کنسولګری او مرزونه بیا موږ هغه ورځې نو خپل ویزی ته چې وره ول ساتي ویزی تر وخت تیرې دي نور پیسې درکول کیږي نه ویزه نو خو چې ولې نو بیا باید ویزه راکړي یا باید پیسې راکړي نو څه دي چې موږ ګناه نه نه موږ ځان سره وړي تاسو سره پر څه څه کنسولګری بند کړل تر هغه وخت به موږ یا دل تر وخت یره څلو نو استاد څنګه مو یی دا غوښتنه دغه د زمو راواز پر مسودین په دې کې مننه سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې په نړۍ کې لنجونو سره د لږ تر لږه 19 مضرو چلندونو په لاړ کې په زوره او په کم عمر ودونه سنتول او پنجونو هلکانو ته ترجیح ورکول د بشري حقونو لویه سرغړونې بللې دي. په دې راپور کې ویل شوي چې میلیونونه نجونې په دې خاطر تریتم کیږي یا وژل کیږي چې ولې نجونې پیدا شوي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته او ورپسې هم 19 پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې ماهروي.
هر کال میلیونونه نجونې داسې کارونو ته اړېستل کیږي چې له جسمي او روحي پلوه هغوی ته زیان لري او دا کار له دې سره سره کیږي چې کورنۍ، دوستان او ټولنې پرې پوره پوهیږي. دا خبره د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې د راپور له مخې د سینو د پټولو لپاره د هغو لک تړلو رانیولې د نجونو د باکراتوب تر ازموینې پورې لږ تر لږه 19 مضر عملونه شته چې د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول د ښځو سنتول، په ماشومتوب کې د نجونو ودول، په افراطي ډول تر نجلۍ هلک ته اهمیت ورکول درې خورا دود چارې بلل شوي دي. د راپور له مخې اټکل کیږي چې سږ کال به 4,000,000 او 1,00,000 نجونې سنت شي. په یوه ورځ تر 300 کلونو 33,000 نجونې په جبري ډول او غالبا په زړو سړو ودی شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخي کمشنر شبنم صالحي وایي په افغانستان کې تر پخوا په کم عمر د نجونو ودول کم شوي دي. دا وایي په 2012 میلادي کال دوی د کم عمر 2 ودونه ثبت کړي دي. دا هم ډېر شمېر دی او باور لري چې د ډېرو نورو دا ډول ودونو راپور نه دی ورسېدلی، ځکه چې کورنۍ نه افشا کوي یا هغه څوک چې جبري واده شوي له خپلو حقونو خبر نه دی او شکایت یې نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د نفوس اداره وایي په یو شمېر هیوادونو کې په افراطي ډول هلک ته په نجلۍ ترجیح ورکول کیږي او دا توپیر سبب کیږي چې نجلۍ له پامه وغورځول شي او په نتیجه کې 140,000,000 نجونې ترې تم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې کورنۍ تر نجلۍ هلک ډېر نازوي او دغه راز په کم عمر د نجونو ودونه پکې ډېر دي. ډاکټر محبوبه حسن چې کلونه یې په افغانستان او پاکستان کې د ډاکټرۍ په توګه کار کړی او اوس د لندن په یوه روغتون کې د یوې څانګې مشره ده وایي
ډېرې کورنیو کې موږ په ټولنه کې هلکانو ته امتیازات ورکول کیږي. په کورنۍ کې دننه نسبت جنکیو ته خوندو ته اکثر ویل کیږي چې تاسو باید ورونو خدمت وکړئ. دا تنه موږ په ټولنه کې نه ده، دا حتی په د نورو پرمختګ په لوري روان دي. هغه هیوادونو کې لکه آسیا هیوادونو کې، هندوستان او پاکستان او بنګلاديش او سریلانکا، دغه ټولو هیوادونو کې همدا دودونه تقریبا عام دي چې ښځو ته هلکانو په نسبت یا جنکو ته د هلکانو په نسبت کم حقوق ورکول کیږي او په کم نظر باندې ورته کتل کیږي.
د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې په باور په ځینو هیوادونو کې چې پخوا دا ډول دود زیات و اوس په کمیدو دی، خو که فوري اقدام ونه شي په دغو هیوادونو کې به د نفوس له ودې سره په راتلونکو لسیزو کې د نجونو ستونزه بیا ډېره شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو ماشومان په موبایل کې له گیم سره څومره علاقه کوي؟
تمام ورځ په کوله د کپټای د کوم مثلا اتاق د هر شاید بس په موبایل کې نه کوي دي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې نه پوهیږي، د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د هغې لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کې یا بله خوا ته د هغې توجه دغه کې مبارک مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکوو.
نن په همدې اکل خبرې کوو له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یو برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک، پر وخت آن په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
امان هم نقب الله ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه را واخلي، بس شپه ورځ بس که ورته همي یعنی زلی نت صبری گی تلویزیون تا کینی نه مگه موبایلو کی پدی کتا پورتا کی دا لکانو یا شب بل شب کی را چولی دی پدی سیستم بانه بس دودو خوشحال و سیگی و چه ورطا وای لکه بط وانتی در تبار راڑی که وحی زلی بدی خواه را پیگی پینزم زامن دی پینزم ماسیان دی لاس ما شمانو دی طول پدی موبایلو کی بس پدی تمام آرز پلاسو کی سبقت نظر نه دا سوچ و پکری طول پدی موبایل که دست که مکتب تا ولی گو ورطا وای چه خط نوشتا که خط قصه کی ندی تمام آرز پدا که دا پول دا که پتای دا که مثلا اتاق دا هر شای دا بس پدا موبایلو که نخطی دی نو پدا دا سیستم لپ درسون هم وطلی دی او دو ذهنی مسئله خرابی شوی دی
موبایل دا سچک دا علاق وزیبی نراف شی علاقان تیخلی او گیم پی که چه که پی که چه ورطا وای چه پی که ویدهی زوی لجه برا او باسی دغه موبایلونه نه دی دغه تاج موبایلونه دغه ډیر خوښیږي هغه ته اخلي سندلې په سر باندې کېده بیا مې دا مسای را اخلي بیا په دې کې ګیم راړی نه پی پیګم چې چای پکې راړی کنه دې کې ساتیری دی کنه خوښیږي ماشوم خو دورانی شي پسې کوشش کوي کنه داسې لاستنی سي داسې نږدې نیسي کنه
نوم مې محمد میرویس ده کاریګر مو ماته یې پلار مونږ ته دا غټ ټلیفون واخله زه ورته وایم چې غټ ټلیفون باندې تاسو څه کوئ وایي مونږ به کې ګیم کوو مونږ به کې دا کوو مونږ به کې هغه کوو نو زه ورته وایم چې او زویه و اولاده و بچو د ما 5000 روپۍ معاش ده هغه ټلیفونونه 20000 او 15000 ورکوي زه تاسو ته هغه په چی شي واخلم صحیح کار نه ده تاسو درسونه ووایئ تاسو مکتبونه ووایئ تاسو سبقونه ووایئ چې تاسو نه یو چی شی جوړ شي بیا به د تاسو ماشینه شي تاسو به ځان ته غټ ټلیفونونه هم واخلئ یار څه به واخلئ بیا د ما سره یو نوکیا ټلیفون د دارانه واخلي په هماغې کې دوی مصروفې ګیم کوي یو شی کوي بل شی کوي نه د درسو په کیسه کې نه د سبق په کیسه کې نو 400 زه دوی پوهیم نه پوهیږي نو مجبوره شم یو وار پې باندې کوم یو هغه پې باندې کوم بیا م پسته د زړه جګرخونه م یمه چېره دا خو ماشومان دي دا خو نه پوهیږي دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي
قدر من دوستانو که هم ساینس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یو خوله نه دي خو اوس په یوه څېړنه کې ثابته شوې چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی سویس کې یوې نوې طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګې ځوانانو او ماشومانو د یادداشت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي په همدې اکله مو د طبي پوهنتون له استاد او د نور په روغتون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده په پیل کې موږ نه پوښتلي چې په موبایل کې ډیر ګیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامداره دا سترګې ډیر وروسته وروسته یا په لږ وخت باندې نه رپې کله چې زیات وخت دیږي او سترګې رپې سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي یعنی اصل خبر پاتې پنځه ده د سترګو اوخ کې پر اپېدو باندې منتشر کیږي د سترګې ساته ده کله چې دا مشکلات ورته پیدا شوه ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي سوزش خارج د غشار پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شوه د سترګې سره مجبور ته په لاس باندې د مالش دکی کله چې مالش د غشار زیات شول سوروال سترګې ته پیدا کیږي هر څومره چې مال زیات درکی سترګو ته هغه باندې تم ترتیب درکی او د سترګو دغه تورواله چې موږ ورته قرنه ورته درکو ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یو مرزه د کراتوکونس پنوم یعنی سترګې مخروط غونډه خدان ته راځي مخې ته راځي دا ورو ورو کولای شي چې سترګې د تاوان کې یعنی سترګې نظر لښند کمیږي دې په خاطر سترګې لښند تکلیفون ورته پیدا کیږي
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې ګیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ترسي
د سترګو ډاکټر یو ماګنه زه کله چې کور کې مده استعمال نه کیږي زه کور کې نه ما استعمال کی خو یو عادت ده کنه اوس عادت چې ده غوې ده په ماشوم په دسترس کې دغه شان نه زیات مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ده زکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درسم پاتې کیږي
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په ګیم باندې تیر کړي
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي پر کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي نو هغه خپله ورو ورو د دې علاقه موبایل ته کمیږي بله
شواده چې ابي شو امنګ ورته وایو هغه بیا ستګ ته خستګي پیدا کی موبایل استعمال کی یا کمپیوټر استعمال کی کوچنان وای چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو وای سترګې مې تکلیف پیدا کیږي د اصلي خبر په دغه باندې هغه ابي شواده سترګې سره کوشش کی چې خا په زیر باندې وګوري په زیر ګوري استرګې دوامدار نه ایره پي بیا هغه وخت کې د استرګې نه متشر کیږي ورو ورو استرګې ته وچواله پیدا کی سوزش د غشای پیدا کی او سره مجبور کیږي چې خپل درسونه مونول ولی
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه موتی مخ کې ویل زیات علاقه لري اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل سي چې دوی هغه وم نزوريږي او توان مو ته ورسیږي
زیاتره دقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومانه ته او که زیاده علاقه لري نیم ساعت سهر نیم ساعت ورسته د غرمینه دا بیخی ورته کفایت کی که گیم وهی که نور شایدات چه چکهی نیم ساعته
هغه ماشومان چې موبایلور ته دسترگو مشکل پیدا کرده در ملنه چنگه ده سخت ده کاسان
خوک که زیاده تکلیف اگه بی خوک خاصی مونگا بیاورتا دسترگو اوخ کی در کهو چه ورست که سر روزه رو ایوا چهوی چه سترگی لکشنده تازه و نرم
راحتی
چکک و مصنوعی هش کرده وی اگه مونگا در کهو که زیاده تکلیف در کهوی بیا مونگا اگه عینک در کهو چه بلوکت پا نمیادی که زینه کسا رو در وی چه فوتو کرومیک
عینک
اگه مونگا در تصویه کهو انشالله بیا پا اگه بنده کوله چه خپل کارونه با موبایل یا کمپیوتر با دقشان بنده جاری وسته در بگید
پا کم شمیر ماشمان دلت را وستل کیگی چه اگه هم دقا موبایل کمپیوتر و دقا شاین ورده دیستر گم مشکل پیدا کرده
والوز فیصدی خو زیاده ده ده پنزوز نه فیصدی زیاده ده اگه کورانه چه دقا اقتصاد خیدی خپل اقواری چه دقا ماشمان پا دقا الکترونیکی وسایل بانده خب پویی خو فیصدی د پنزوز نه زیاده
چې دا
سترګې مشکلات پیدا کوي د پنزوز نه زیاده کوي کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې نه پي سترګې ته مالش کوي او کله چې داس بړي وایي ماده خستګي پیدا کیږي اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شایع بده کله چې موږ پوښتنه کوو وایي دا زیات موبایل کاروي د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومانو ته بیخي کفایت کوي چې بیخي زور درکوي یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لږ شاند د دوی کورنۍ متوجه وسي چې یو څو دقیقې ته ستوره ده کې بل خواته دغه توجه دغه کې تر څو چې سترګې حالت نورمال ته ورسیږي بیا څو دقیقې وروسته بیا خپل بیرته کولای شي چې استعمال کړي دغه موبایل مقصد د یو ساعت نه زیات به مونږ اجازه نه درکو
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب څنګه اوسې
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا وه د ماشوم د خنخ پرونه تربیه پرزه کې چی است الله مال او ملګر
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
رغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میو منی د تصویر عکس او انزور په لیدلو سره کومي خاطرې در یادېږي
د عکسون البوم تلار شو نو موږ به د خپل تیر ژوند سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو د خپل دوستانو سره د ملګرو سره د کورنۍ سره هغه ته موړي عکسونه تیر یادونه او تیر افسانې دي
په افغانستان کې د کمری او انزور په تاریخ خبري است
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شیر علی خان هند ته لاړ هلته په یو چوکۍ کې ناست و د یو هندۍ عکاس له خوا نه هغه عکس واخیستل سو
د دې سترګو په پردو کې د تصویر دی کپټولو آینو کې د تصویر دی
اوله عکس څخه په رسمي توګه څو وخت کار واخیستل شو
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الصاف شوې ده ورو ورو بیا د کورنۍ بیا د وزرا دربار
استاد مخ تصویر چې آینکه پاتو استاد مخ تصویر چې آینکه پاتو څنګه دا زړګې به مې سنکه پاتې و.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د عکس او عکاسۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او په دې باب د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. زه وږمه جبر خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
لمبو تانی سم هر تصویر دے سوازا وما سایا جو نایا داروما ننی ایستا حاچا وما هولور پلارا
تصویر، انجور، اکس او کامراغ چدی چل پیدایخ چخا بیاد جوان تر پایا خواگی او ترخی خاطری، خی او بدی شیبی، خندا او جرا، خواهی او غم، ماشومتوب، جوانی او زرخت، دا طول دا تاریخ پچیر دجوان پا زرین و پانو کی درجوی. زینی پخانیان زرونمو جروی او یوش میر بیا خواهی را بخی. هغو وقتونو تمو بیایی چیز منگ لپارا پکی بیغمی، داد او سکون وو. انځوریا کس یوازې د یادګار لپاره نه اخیستل کیږي، بلکې د مهمو اسنادو د ترلاسه کولو او د ځینو خبري مسایلو لپاره هم د عکس اخیستل حتمی خبره ده. دا چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د چا عکس واخیستل شو او لومړنی عکاس څوک وو، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي له استاد پوهنیار عبدالقهار جواد څخه مو پوښتلی دي.
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شېر علي خان هند ته لاړ، هلته په یو چوکۍ کې ناست و. د یو هندۍ عکاس لخوا نه هغه عکس واخیستل سو چې اولین عکس د افغانان لخوا نه هماغه پادشاه عکس و چې واخیستل شو په 1903 کال و. اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپله شوقي عکاسي شروع کړه، سره له دې چې پادشاه و په ارګ خپله عکاسي صندوق چې و هغه راوړل، بیا خپله شروع او خپل عکس هم په اول ځل د سراج الاخبار په روزنامه کې هغه چاپ کړ. بیا ورپسې محمود طرزي ډېر هله ځل ورته شو د ترکیانو لخوا نه دا په دارالسلطنه مطبعه کې د انځور او عکس نیول رایج کړي.
استاد جواد زیاته کړه چې عکس اخیستل یو هنري، ذوقي او شوقي کار دی، ځکه خو ډیر کسان غواړي چې خپل اصلي مسلک سره یو ښه عکاس هم ووسی. نوموړی د کمرو او عکسونو د ډولونو پاکله هم وایي.
کمرې ډیر په عادي او ابتدایي شکل درلود، خو ډیر غټ و. بیا چې د شلم پیړۍ شروع سوه، بیا ډیجیټل نو هغه وخت هم، خو بیا رول فلمونه شروع سوه چې دغه هم چې و سپین او تور و، او ورپسې ډیجیټل ایراد شو دی. خو د کمرې پکسل ډېر مهم دی چې څونه هغه کمرا په وضاحت او په ښه توګه عکس اخیستلی سي او څونه حافظه پکې سته هغه باندې خبرې دي. هنري عکسونه دي چې د خپل برخو کې ویشل کیږي چې یادګاري دي، چې دا هنري ارخونه پکې سته، لکه د سالګیری، لکه د مراسم د واده او د نورو ځایونو اصل تفریحي عکسونه چې دي خلک نیسي، دا یادګاري یا تفریحي اړخ لري. او د خبري سي دا ډېر مهم عکس هماغه عکس دي چې لس کاله بعد، شل کاله بعد شواهد د هماغه عمل چې تاسو ترسره کړی یا لیدلی یا واقع سوی هغه تاته وښایي او د تاریخي بڼه ولري.
د مرکزی سای د مسول کسانو په وینا رسمي اسناد هغه وخت په پوره توګه د منلو وړ شول چې عکس پکې درج شو. د یادیداری ویاند روینا شوبی وایي چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان په وخت کې عکس په تذکره کې بند شو او هماغه وخت انځور یا عکس خپل ارزښت زیات کړ.
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الصاق شوی ده. رو رو بیا د کورنۍ، بیا د وزرا، دربار او روستا لحاقینا نور خلق تا هم کم کم شروع شوید چه اکسونه پا تذکره بند شی. تاسو تذکره یا پاسپورت یا هر سند که ده تاسو اکس موجودیت نلری، تاسو پا هر اداره مراجعه کوی یا کارت یا سفر تا یا هر موضوع چه ده، حاقه کس چرا قم باید او پیگی چه دا ده تاسو موجودیت ده. مهم او اساسی شیک داخی چه تاسو امدا نه فریاسته اما عکس ده، اما فوتو ده چه امدا شیخی چه پرویت ده دی عکس بانده ده تاسو یاسته ده تاسو موجودیت ده که نده.
د لغمان اوسیدونکي تورپیکۍ وایي چې د انځور اخیستلو لپاره به مو ښکلې جامې اخیستلې، سینګار به مو کاوه، بیا به مو یوه ښکلې منظره ټاکله چې عکس ته مو نور ښکلا هم ور زیاته کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې خوښیږي چې خپل عکس قاب کړي، بیا یې د خوب په خونه کې بند کړي.
خو ورځ تر بلې چې ټکنالوژي پیشرفت کړی او ټولنه پرمختګ په لورې روانه ده، نو د عکس اخیستلو لپاره بیلابیل وسایل هم ایجاد شوي دي. نو دا د دې سبب شوی ده چې د عکس اخیستلو دغه دود هم عام شي. نجونې هم عکسونه واخلي، نارینهګان او ځوانان هلکان هم عکسونه واخلي. نو ډېری خلک هڅه کوي چې په بیلابیل طبي منظرو کې یا مثلا ښایسته ښکلو ځایونو کې، بېنظیر ځایونو کې عکسونه واخلي. نو زه شخصا هم عکسونه چاخلم، نو معمولا مې موبایل کې وي، او کزینې مې بیا ډېر خوښ شي نو هغه چاپوم او قبام بیا مې د خوب خونه کې یا په نور خونه کې زړوم.
د ټولنیزو شبکو پر تاک سره د کمرې، عکس او عکاسۍ بازار هم ګرم شو. په دې وروستیو کې ډېر خلک په تیره بیا ځوانان هڅه کوي چې په ښکلو ځایونو کې ښایسته عکسونه واخلي، بیا یې په فیسبوک، وایبر، واټساپ او داسې نورو کې کیږدي. دوی د انځور اخیستلو لپاره بیلابیل پرمختللي موبایلونه او ډیجیټل کمرې کاروي. خو د لغمان اوسیدونکی قاري نجیب وایي کله چې ده د لومړي ځل لپاره عکس اخیسته، نو هغه صندوقي کمرې وې چې تور او سپین عکس به یې اخیسته. بیا به کله عکس سم راغلی و، کله به دومره خیره و چې د پیژندلو به نه و.
په خو خود سه و چې دغه پیشرفته کیمرې نه ولې او هغه صندوقي کیمرې ولې چې د سې په ولرګي به لګیدلې وي، نو کله به چې هغه سیسټم نو هغه فنکار به دغه لاس په دې لسون کې د سر راننه سه. زما خپل خیادی کې چې کله ماشوم ما او د تذکیرې لپاره مې عکس ښک، نو زی چې هر څه مستقیمه و درن ځان لپاره، کله به چې د صندوق ته ورغه او لاس په لسون کې ورک، نو ما به د فکر کو چې یا سر یا وچل یا مثال پوز او سترګ را نه راکښه، ما به ځان و خوراو. نو هغه به چې هغه به ماته ویل چې یار ته د سم په خوا کېږه او د سم مستقیم وتره که تاسو زمون کار نشه، ټول کار پم دی لسوړي پم دی صندوق او دیاکس کېده. نو بل اخر هغه عکس به بیا واخیستل شو. ډیر خامیان هم دا ویل چې یو خو باکس خیره راته او بل چې سو نظر به دیاکس په کار او په هغه وخت به در تاکس نه درکو. ځین وخت به داسې هم راتل چې مثال نن به در تاکس واسه بیا برته پرزه درکړته بل چې دونه وخت پس ریشه، نو چې کله براغل دور از دریو رز ټال ټیل ماټیل کې بیا چې کله برابر سي دغه بم کله پاک شوی واکس کله بنو پاک شوی بیا برته دوباره لسر نه نوی وخت درکو. دغه یو نو ستونزې او مشکلات ول چې په خاني د صندوقو کیمرو کې لیدل کېدل.
عکس یو لغو شیانو څخه دی چې تیرې خاطرې، تیر یادونه او تیرې افسانې دیار وګړي په زړه او ذهن کې بیا بیا تازه کوي. د وردګو اوسیدونکی مجید وایي چې د پخوانیو عکسونو په لیدلو سره مو که چیرې په څیره کې مثبت تغییر راغلی وي نو خوشحاله کیږو، خو که مړاوي شوي یو نو روښانه خبره ده چې خوابدي کیږو. هغه انځور ته ځکه ارزښت ورکوي چې وایي تیر ژوند یې ایرېدلو ته نه پرېږدي.
کمره خو که اوس موږ په اوس وخت کې فکر ورته وکړو، وقان هم چې یو د هغو څیزونو څخه ده یا د هغو آلاتو څخه ده چې موږ ډېر نږدې کوي یو بل ته. او عکس هم همداشان، موږ که چېرته عکسونو ته لاړ شو یا هم د عکسونو البوم ته لاړ شو، نو موږ به د خپل تیر ژوند سره، د هغه تیرو یادونو سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو، د خپلو دوستانو سره، د ملګرو سره، د کورنۍ سره، هغې ته به وړي. تیر هغه خاطرات به موږ ته را ژوندي کوي چې ډیری وخت زموږ د ذهن څخه وتلي وي، خو د هغه عکس په لیدو هغه بیرته یو نوې بڼه اخلي او موږ ته به ډیر جالب هم ښکارېږي بعضې وخت. او ډیر داسې خاطرات هم دي چې د عکسو په لیدلو سره سړی ته هغه درد ورکوي چې په هغه وخت کې چې تا هغه عکس اخیستی وي، د هغه عکس په اخیستلو په وخت کې، یعنی تا غوښتي وي چې دا درد زه وساتم یو وخت کې چې زه د هغې په لیدو سره وکولای شم هغه تیر ژوند زه خپلو سترګو ته راولم، خپل یاد ته یې راولم چې په ما باندې څه تیر شوي دي. زه یوه وړوکې خاطره د خپل ژوند تاسو ته غواړم ووایم. په هغې وخت کې د ما خپل عکسونه دي چې زه نوی کابل ښار ته راغلی وم او د کابل ښار د اوس بڼې سه ډېر تغییر درلودله. اوس چې زه هغه عکس ګورم او زما هغه ژوند ګورم او اوس حالت ته او د کابل د اوس جمع جوش د هغې وخت سره پرتله کوم، وقن هم چې څو کاله وړاندې بیرته هغه شاته وړي او د خپل ژوند هغه کیسې راته یادیږي چې په هغې وخت کې وقن هم ماته به ډېره دردونکې وي چې زه ورسره مخامخ وم. خو په ټوله کې زما په اند عکس تیر نړۍ ته بیول دي، تیر ژوند ته یو ځل سر ورښکاره کول دي. عکسونه تیر یادونه او تیرې افسانې دي.
قدرمنو دوستانو،
پدې هله چې په افغانستان کې کیمرا، عکس او عکاسي د نړۍ له پرمختللو هیوادونو سره سیالي وشي کړې، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاري. Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.